د شپې نه هوجه شوي زموږ غاګلا ازادي رادیو اوري قدرمن اوریدونکو تر لاسو بجو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې راپورونه خبرو او تاندې څنګ پروګرام لرو خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د روان وضعیت په اړه بحث وکړ د غونډې ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما مشرې روزا اوتنبایوا د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړل میرمن اوتنبایوا په افغانستان کې د بشري حقونو په تیره د ښځو او نجونو پر زده کړو پر لګیدلو محدودیتونو اندېښنه وښوده د یونما مشرې که څه هم د مخدرو موادو د کښت د نسبی مخنیوي په څیر د یو لړ مثبتو پرمختګونو یادونه وکړه خو هغې وویل چې د دوی هڅې د طالبانو د هغو 50 فرمانونو له کبله زیانمنې شوي دي چې هدف یې له ټولنیز ژوند او زده کړو څخه د ښځو او نجونو محرومول دي په دې اړه تفصیل وړاندې په خپرونه کې راځي د سره صلیب نړیواله کمیټه یا آی سی آر سی وایي چې د اقلیمي بدلونونو له کبله په افغانستان کې پاکو اوبو ته د خلکو لاسرسی لخن سره مخامخ شوی د دې کمیټې د افغانستان څنګه نن پر ایکس شبکې لیکلي چې په افغانستان کې پر بشري ناوړه وضعیت سربیره د اقلیم د بدلون اغیزې د دې هیواد په ډیرو سیمو کې څرګندې شوې نو ځکه په ځپل شویو سیمو کې کورنۍ د څښاک د اوبو له کمښت سره مخامخ دي له دې مخکې د مهاجرت نړیوال سازمان آی او ایم هم ویلي و چې 90% افغانان د څښلو کافي اوبو ته لاسرسی نه لري د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د تېرې زمري میاشتې په پیل کې ویلي و چې د افغانستان له 40 ولایتونو څخه 15 د وچکالۍ له سخت حالت سره مخامخ دي او دا هیواد د اقلیمي بدلونونو له پلوه د نړۍ له لسو ډیرو زیانګالو هیوادونو څخه دی د پاکستان پوځ د خیبر پښتونخوا په قبایلي سیمه کې د افراطي وسلوالو پر پټنځای د عملیاتو خبر ورکوي د پاکستان پاوز په یو بیان کې ویلي چې دا نښته پرون د خیبر پښتونخوا په خیبر ولسوالۍ کې د وسلوالو پر یو مرکز وشوه او په پایله کې دواړو خواوو نښته وکړه پاوز وایي چې په دې نښته کې د وسلوالو د یوه قمندان په ګډون درې تنه مشکوک تروریستان ووژل شول پاوز په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي خیبر پښتونخوا هغه سیمه ده چې تر ډیره پاکستاني طالبان یا ټي ټي پي فعالیت پکې لري د مرکزی اروپا څلورو هیوادونو له اروپایي ټولنې غوښتي دي چې د هغه بشري دهلیز په اړه څېړنې وکړي چې د دې هیوادونو له لارې د اوکراین غلې دانې نورو هیوادونو ته صادرېږي د چک جمهوریت هنګري پولانډ او سلوواکیا د کرنې وزیرانو نن وویل د اوکراین د غلې د صادراتو یوه برخه د پولانډ په څیر ځینو هیوادونو کې پاتې کیږي چې د دې هیوادونو د سیمه ییزو کروندګرو د غلې دانې حاصلاتو ته زیان اړوي ځکه د دوی په وینا د اوکراین صادرات د دې هیوادونو پرتله ارزانه دي د چک جمهوریت د کرنې وزیر ماریک ویبورنی وویل چې په دې هیوادونو کې د اوکراین د غلې د صادراتو د پاتې کېدو د مخنیوي لپاره اروپایي ټولنه باید د غلې سوداګرو ته نقدي امتیازونه ورکړي په دې غونډه کې د اوکراین د کرنې وزیر هم د ویډیو کانفرنس له لارې ګډون کړی و او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د 2023 کال په نړیوال جام کې د ګډون لپاره هند ته رسیدلې کرکټ بورډ په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې افغان لوبډله بیګا د هند د کیرالا ایالت تریوانانتاپورم ښار ته رسیدلې د بیان لمخې ملي لوبډله به خپل لومړنۍ تمریناتي لوبه د رواني جمعې په ورځ له جنوبي افریقا سره وکړي او دوهمه تمریناتي لوبه به راتلونکې اونۍ سه شنبه له سریلانکا سره وي د کرکټ د نړیوال جام لوبې د اکتوبر په 15 د انګلستان او نیوزیلند د ټیمونو ترمنځ په لوبه پیلېږي په دې جام کې به د افغانستان لومړنۍ لوبه د اکتوبر په 10 له بنگلاديش سره وي په دې لوبه کې د نړۍ لس غوره لوبډلې سیالي سره کوي د ازادي رادیو خبرونه اوري قدرمنو اوریدونکو را سره اوسئ د خبرونه په پاتې برخه کې راپورونه خبرو په راپورونو کې به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نننۍ غونډې جزئیات درکړو چې د افغانستان په اړه بحثونه پکې وو په یو تحلیلي مرکه کې د دې غونډې اهمیت ته کتنه کوو
له شروع نه تر اوسه پورې طالبان د افغانستان ښځې د خپل سیاسي قدرت په حیث باندې استعمال کړي طالبانو په حکومت کې بل هیڅ داسې نشته چې د نړیوالو په مقابل کې له خپل سیاسي مهر په ډول باندې استعمال کړي
د خوړو د نړیوال پروګرام مشروي په افغانستان کې د خوراکي توکو د کمښت لکبله د خلکو ژوند لګواک سره مخامخ دی و باورې چې په تورخم کې هلته چې د افغانستان د میوې پر لارې یو تازه بندیز لګیدلی ستیریږي
کسٹم والا دا خبره کا چې په افغانستان کې تور او سور قسم انګور بالکل نشي او دا تور او سور انګور د تاجکستان دي.
نړیوال مسایل ته کتنه کوو او په دوهمه نیمه کې د ځوانانو په ځانګړي پروګرام تاندې څنګه کې پر نورو موضوعات سربیره ځوانانو ته د ویډیوي لوبو د زیانونو په اړه جالب معلومات لرو.
دی ویډیو لوبي کې خو څوک د ډیر اوږدو ساعتونو لپاره دی ناستې له دوه لسو سترګو نه کار اخلي، نو ډیر وخت د بدن کې هغه کم فزیکي فعالیت دی لامل کېږي چې دوی ته په اوږدمهاله کې ځینې ستونزې پیدا کېږي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د روان وضعیت په اړه بحث وکړ. د غونډې ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونام مشر روزا اوتونبایوا د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړل. د غونډې ډیری بحثونه په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیرا د ښځو او نجونو پر حقوقو متمرکز و. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د شیبا اجمل اند په استودیو کې را سره دی او جزئیات راکوي.
تکل سیب لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې روزا اوتونبایوا چې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د افغانستان کې د یونام د ماموریت مشیم کوي څرګندونې مهمې وي، ځکه ظاهرا دا د ملګرو ملتونو لوړ پوړي ډیپلوماټ ده چې له طالبانو سره مستقیم کار کوي. د دې په وینا کې په افغانستان کې د ښځو وسنی وضعیت لکات همیشه چې پیاندې خنه خودلې د پدې باندې اندېخنه او خودلې ویل چې طالبانو خزي له تعلیم نه لری کړی په کورونو کې نه ولیدي او د دې سربیره په نورو بشري سرغړاوي هم چې دی په درې کټګوریو کې وویشل خبري وکړي. دی وویل چې په دې برخه کې دوی درې ریپورټه خبره کړي دي. یو ریپورټ یو اندېښنه د بشري حقوقو د هغه بشري سرغړاوي چې په عامو خلکو باندې اغیز کوي، بل بشري سرغړاوي چې دوی ورته اشاره وکړه هغه دا دی چې د دې په وینا طالبان د خپلې هغه بخنې نه سرغړاوي کوي چې قربانیان تر ډیره د پوخانی حکومت چارواکي او پوخانی امنیتی ځواکونه دي. او دریم بشري سرغړاوي چې دی ورته یادونه وکړه چې ډیر مهمه موضوع وګڼله هغه د بندیانو شکنجه کول دي، چې دی وویل چې دوی په خپلو ریپورټونو کې دغه شیان مستند کړي دي په بیلابیلو بڼو. هغې همدارنګه د افغانستان د بهرنیو چارو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت یو ځواب ته اشاره وکړله چې دی دغه سرغړاوي له هغوی سره شریک کړي دي او له هغوی یو ځواب ترلاسه کړی دی. همدارنګه دوی ویل چې له طالبانو سره کار کوي له نږدې نه. په دې برخه کې هغې دا یادونه وکړله چې طالبانو په 34 ولایتونو کې د دیني علماو او قومي مشرانو شوراګانې جوړې کړې دي. روزا اوتونبایوا وویل چې تر اوسه پورې دا څرګنده نه ده چې دغه شوراګانې څومره بریالۍ دي، واقعا مشورتي رول لرلی شي او طالبان مشرانو او د خلکو ترمنځ یو پل جوړولی شي کنه. خو په دې لړ کې د ځینې اندېښنې په ډاګه کړې او له هغې اندېښنو نه یوه دا وه چې د دې په وینا په بامیان او دایکندي کې د عالمانو یا دینی عالمانو شوراګانې طالبانو جوړ کړې دي چې اکثریت شیعه میشتې سیمې دي، خو د دې په وینا په دغه شوراګانو کې شیعه دینی عالمان نشته دي. دی ویل چې دا ستونزه یې له طالبانو سره شریکه کړي. هغې همدارنګه د اسلامي همکاریو د سازمان د دینی عالمانو سفرونو ته اشاره وکړه چې په وروستیو کې افغانستان ته تللي دي او هلته یې په طالب مشرانو باندې د نجونو د تعلیم او د نجونو تعلیم ته د اجازې ورکولو په برخه کې فشار راوړی دی. روزا اوتونبایوا وویل چې د طالبانو د بشري حقوقو سرغړاوي د دې سبب شوې دي چې په خپل په خلکو کې د دوی هغه نیمه نسبی کم مشروعیت چې دوی ادعا کول هغه کم شي. د ښځو یوې سروې ته اشاره وکړله چې 45% ښځو ویلي دي په افغانستان کې په یوه سروې کې چې طالبان دې په رسمیت نه پیژندل کیږي. همدارنګه په مثبتو پوینټونو کې دا وویل چې د کوکنارو کښت کم شوی دی چې ورسره د نړۍ ته د تریاکو او نورو نشه یي موادو صادرات له افغانستان نه زیات شوي. بشري بحران ته یې اشاره وکړله. په افغانستان کې هغه چې د نړیوالې ټولنې یو اندېښنه ده، هغه اندېښنه په دې معنا ده چې څنګه نړیواله ټولنه وکړلی شي چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانانو د بشري بحران سره مرسته وکړي. دی وویل چې که چیرته پیسې ورنه کړل شي او 3.2 میلیارد ډالر د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو ته ورنه کړل شي، 15 میلیونه افغانان ښایي د لوږې سره مخ شي.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. اجمل انز مهمکار و چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نننۍ غونډې او بحثونو جزئیات اورول. دا غونډه نن د نیویارک په وخت سهار او د افغانستان په وخت ماښام مهال جوړه شوه. د غونډې ته د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونامه مشره روزا اوتونبایوه معلومات ورکړل او د دې غونډې ډیری بحثونه په افغانستان کې د بشري حقونو په تیره د ښځو او نجونو د تعلیم پر ستونزو متمرکز و. د امنیت شورا د دې غونډې په اړه مې د ښځو د حقونو د مدافع فعالې او د چارو د شنون کې فریدې حفیظ نظر وپوښت او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې له ملګرو ملتونو څخه د افغان میرمنو غوښتنه څه ده.
لکه څرنګه چې موږ پوهیږو چې په وروستیو وختونو کې د افغانستان د ښځو حالت واقعا د اندېښنې وړ دی، ولې نړیوالو د امنیت شورا او د نور هغه ادارې چې د افغان ښځو لپاره غږ پورته کوي یوازې د اعلامیو پر اساس و. دوی په اقدام کې د افغان ښځو لپاره هیڅ هم تر اوسه پورې نه دي کړي. دوی یوازې هغه محدودیتونه په خپلو اعلامیو کې غندلي دي چې طالبان له خوا نه په افغانو میرمنو باندې تعمیل کیږي. د افغانو میرمنو تمه له دغو نړیوالو ادارو څخه دا کېدی شي ولې دوی ملن اقدام نه کوي، ولې دوی هغه خبرې چې دوی په اعلامیو کې کوي ولې هغه په عمل کې نه راوړي. ګرچې موږ په دې باندې ډېر ښه پوهیږو چې افغان میرمنې اوس له هر ډول حقونو څخه محروم دي، خو دې سره سره بیا هم دغه نړیوال اعلامیه خپروي او دوی باندې هیڅ ډول فشار نه راوړي. دوی له دوی سره نه خبر نه خبرو ته نه کینی. دوی دغه پښتنه درځینې نه کوي چې ولې یو بشر یو نیم نفوس د افغانستان له کار او تعلیم څخه به برخې ده.
فریده جان، د ملګرو ملتونو لخوا یا د نړیوال ټولنې لخوا هغه عملی اقدامات چې تاسو وایي باید وی کړی او په اعلامیو بسنه ونه کړی، دا عملی اقدامات څه کېدای شي؟
یو غټ جنگ د افغانستان د خبرو اترو د لارې څخه حل شو. البته دوی په وینا باندې یو تفاهم رامنځته شو، یو هوکړلیک لاس لیک شو. دغه سې کچېری دوی هم په دغه برخه کې د میرمنو په برخه کې له طالبانو سره راشي په افغانستان کې یا د افغانستان څخه بهر دوی کینی نیخ پنیغه ور سره خبرې وکړي. یو داسې قناعت بخشه، یو داسې قناعت کوونکی چې دوی ته وړاندې کړي چې طالبان پر دې قانې کړي چې مکاتب مخلص کړي یا میرمن ته د کار کولو اجازه ورکړي. یوازې پر اعلامیو باندې هغه اعلامی یوازې لوستل کیږي، ولې په عمل کې هیڅ هم نه لیدل کیږي. اوس کچېری دغه دوی له طالبانو سره کینی پر طالبانو فشار وارد نکړي او له هغه سره د سیاسي جوړجاړې لارې جوړ رانی شي چې دوی دغه مکاتب او دغه محدودیتونه لمینځه ویسي، نو زه فکر نه کوم که چیرې د پسلو کلونو کې هم طالبان دغه کار وکړي.
ستاسو په نظر طالبان ولې تر اوسه پورې هم د نړیوالو دې غوښتنو ته تر اوسه پورې ځواب نه دی ویلی؟ په داسې حال کې چې له دې مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون د مختلفو هیوادونو چارواکي راغلي، له طالبانو سره مخامخ کتلي دي او دا غوښتنې عملا هم دوی ته په کتنو کې په خبرو اترو کې ورته وړاندې کړي دي، مګر تر اوسه پورې نتیجه نه ده ورکړي. فکر کوي چې دا د طالبانو طبیعت دی، یعنی د خپلې ایدیالوژۍ له نظره دوی ښځو ته د کار فرصت یا د تعلیم فرصت نه ورکوي، او کله نړیوالې ټولنې نه کوم خاص امتیاز غواړي؟
له شروع نه د حکومت له پایل نه تر اوسه پورې طالبان د افغانستان میرمنې یا د افغانستان ښځې د خپل سیاسي قدرت په حیث باندې استعمال کړي دي. طالبانو په حکومت کې بل هیڅ داسې نشته چې د نړیوالو په مقابل کې له خپل سیاسي قدرت یا د سیاسي مهر په ډول باندې استعمال کړي. دوی د افغانو میرمنو محدودیتونه یا دوی په کور کې نول یا د تعلیم حق اخیستل دا نړیوالو ته دا ښیي چې موږ دومره ځواک لرو چې موږ یو بشر له هر قسم حق څخه محروم کړی دی. دوی دا یو قدرت دی. او دا هم کېدلی شي چې دوی ایدیالوژي چې کوم ده هغه د مېرمنو په وړاندې ډېر زیات کم وي، یا دوی نه غواړي چې مېرمنې د کار وکړي، ولې دا ډېره کمه کچه کېدای شي. تاسو هم دا اوس د ډېری طالب چارواکي داسې دي چې هغوی په خپلو خبرو کې دا خبره کوي چې هغوی غواړي مکاتب خلاص شي، ښځې کار وکړي، ولې بیا هم دوی نشي کولی چې اقدام وکړي. تر ټولو مهمه یې د طالبانو دا یو سیاسي قدرت ښودنه ده، نړیوال ته ځان وښيي چې موږ کولی شو داسې کار هم وکړو، او د دوی په بدیل چې کوم طالبان د قدرت څخه په ګټه اخیستنې سره نړیوال باندې دا فشار وارد کړي چې دوی په حکومت په رسمیت وپیژني.
د ښځو د حقونو مدافع فعاله د چارو شنونکې فریده حفیظ و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د اګست میاشتې تر پایه په افغانستان کې د کورونا د ناروغۍ یا کووید 19 د مثبتو پیښو شمېر له 2,015,000 اوښتی دی. دغه سازمان په راپور کې چې پرون یې خپور کړ، په افغانستان کې د دې ویروس د مړینې کچه 3.5% او د رغېدو کچه 96.3% ښودل شوې ده. خاطر پردیس د موضوع نور جزئیات وړاندې کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان په یو راپور کې ویلي چې د اګست تر 1 نیټې پورې په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر 2,015,240 ته رسیدلی چې په دې کې نږدې 1,912 کسان مړه شوي دي. دغه سازمان زیاتوي چې په افغانستان کې پر دغه وایرس د اخته کېدو کچه 96.3% او د مړینې کچه 3.5% وه. د روغتیا نړیوال سازمان معلوماتو له مخې په دې وروستیو کې په ټولو ډلو کې د دغه وایرس اصلي او عام علایم لیدل شوي دي چې شدید تنفسي ستونزې او اسهال و. په همدې حال کې په کابل کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې د کورنۍ غړي د دې ناروغۍ له درد سره لاسوګري واندي. د کابل ښار اوسیدونکی منصور ازادي راډیو ته وایي چې ورورې څو ورځې وړاندې ناروغ او کله چې روغتون ته یوړ، ډاکټرانو ورته وویل چې دی په کورونا اخته شوی دی.
مریض تا تابم لري، بدن درزم لري، سالان دایم لري، نفس تنگی هست شده. داکتر ویلی چه کرونا ده بود مریضه تا دای پیسی هم نلوزه چه مویتا دای ارتوکو او بل اکسیجن پیسی هم نشته.
کابل یو بل وسیدون که نجیبه هم وایی چه خوری لطور رز و راهیسی پا کرونا ویرو سخته شویده.
دوا یا درې ورځې کېږي چې خور می ډیره تب او ټوخی لري. ډاکټرانو وویل چې دا د کورونا وایرس علایم دي. موږ د غل لپاره درمل واخیستل او هغه اوس یو څه ښه ده.
ځینې ډاکټران بیا وایي کورونا یو ډول وایرسي ناروغي ده چې نښې یې ځاندر تنفسي ستونزې، زکام، تب او د عضلاتو سخت درد دی. دوی وړاندیز کوي چې د هغو کسانو سره تماس څخه ډډه وکړي چې په کووید 19 اخته دي. یو له دغو ډاکټرانو څخه عرب خان ازادي راډیو ته وویل
د دې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره باید له هغو کسانو سره تماس ونه نیسو چې تنفسي ستونزې لري، د پوزې بهېدل او زکام لري. هر کله چې دغه ناروغي پیدا سي باید ماسک وکاروي او د خوړو لوښي له نورو خلکو جلا کړي، نور توده مایعات وکاروي.
د روغتیا د نړیوال سازمان راپور مده طالبان حکومت د عام روغتیا وزارت لوین شرافت زمان سره شریک کړ، خو هغه دغه راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. د افغان جاپان روغتون مسؤلین زلمی رښتین او طارق اکبر هم په دغه روغتون کې د بستر شوی او ناروغانو د شمیر او د کورونا وایرس د نویو پیښو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو دوی د روان لمریز کال په لومړۍ میاشت کې په افغانستان کې دغه ناروغۍ د زیاتوالي اعلان کړی و. د طالبان حکومت د عام روغتیا وزارت بیان شرافت زمان د روان کال د سور په میاشت کې ازادي راډیو ته ویلي و چې د تیرو میاشت په پرتله په دې میاشت کې د دغه وایروس مثبت پیښې زیاتې شوې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د افغانستان د روانو چارو په اړه د نورو راپورونو لړۍ هم پیلېږي، خو له هغه مخکې یو نړیواله موضوع. د ارمنستان چارواکي وایي له هغه مهاله چې باکو پر ناګورنه قرباغ لانجمنې سیمې بشپړ کنټرول ټینګ کړی، تر اوسه له 10,000 زیات وګړي له خپلو سیمو تښتېدلي دي. اذربایجان دا سیمه تېره اونۍ د چټکو عملیاتو په ترڅ کې وځپله او هلته وسلواله ډله یې ماته کړه. د موضوع تفصیل نوریاس نوری اوروي.
چارواکو ویل چې د ناګورن قرباغ د سیمې له 13,000 زیات اوسیدونکو د ارمنستان خاورې ته ننوتې دي. له سیمې په ډله ییزه توګه د خلکو د وتلو دغه بهیر په وروستیو ورځو کې وروسته له هغې ګړندی شوی چې باکو په دې لانجمنه سیمه کې چې اکثریت اوسیدونکي ارمن ټبره دي، تېره اونۍ د چټکو عملیاتو په ترڅ کې سیمه ییز ځواکونه وځپل او پر سیمې بشپړه ولکه ټینګه کړه. په عین حال کې د ناګورن قرباغ سیمه ییزو چارواکو په سیمه کې د یوې چاودنې په نتیجه کې لسګونو کسانو ته د مرګ ژوبلې خبر ورکړی دی. چارواکو ویل دغه چاودنه پرون د سټیپاناکریت ښار په یوه څنډه کې د تیلو په یوه ټانک کې هغه مهال رامنځته شو چې ارمنستان ته تلونکي کسان د تیلو د اخیستو لپاره په لیکو کې ولاړ وو. چارواکو ویلي په دې چاودنه کې چې علت نه دی ښودل شوی، لږ تر لږه 100 تنه وژل شوي او شاوخوا 300 تنه نور ټپیان شوي دي. د ارمنستان حکومت نن په یوه اعلامیه کې وویل چې شمېرې ښیي چې تر نن سهاره پورې د ناګورن قرباغ له سیمې 13,350 تنه جبري بې ځایه شوي کسان د ارمنستان خاورې ته ننوتې دي. د راپورونو له مخې تېره ورځ د ارمنستان لویدیځ ته په سړکونو کې د موټرو اوږده کتارونه لیدل کېدل چې خلکو له سیمې د وتلو هڅه کوله او د زیاتې ګڼې ګوڼې له امله هم سړکونه بند کړي. د آذربایجان حکومت ژمنه کړې چې د ناګورن قرباغ د سیمې له اوسیدونکو په تیره له ارمنی ټبرو سره به یو شان چلند کوي، خو د ارمنستان حکومت په سیمه کې د یوې احتمالي قومي تصفیه خبرداری ورکړی دی. ناګورن قرباغ چې د آذربایجان د قلمرو دننه پرته ده، نړیوالې د دې هېواد د خاورې یوه برخه بولي او له څو لسیزو راهیسې د باکو او ایروان ترمنځ پرې لانجه وه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د خوړو نړیوال پروګرام اجرایه رئیس وایي په افغانستان کې د خوراکي موادو د کمښت له کبله د خلکو ژوند له ګواښ سره مخامخ دی. په عین حال کې د دې ادارې د بیړنیو حالاتو رئیس ویلي په افغانستان کې ښځې هر ورځ د خپلو ماشومانو د تغذیې او د روزۍ د ګټلو په برخه کې فرصتونه له لاسه ورکوي. امید ظهیرمل او د موضوع نور تفصیل.
د خوړو نړیوال پروګرام اجرایی رئیس سندی مکینوای له افغانستان د وطنیت نه لري خو بودیجې ته اړتیا لري ځکه چې د خلکو ژوند له خطر سره مخ دی. اغلی مکین پرون په خپل اکسپانډ د امکاناتو کمیټه اشاره کړې او زیاتوي د خوړو نړیوال پروګرام مرشوي چې یوازې په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 10 میلیونه وګړو سره د خوراکي توکو مرسته بند کړي. د هغې له قوله دا د دوی د ژغورنې یوه وسیله وه چې نوره نشته. د خوړو نړیوال پروګرام د دوشنبه په ورځ په یو راپور کې دا هم لیکلی و چې دا مهال په 500 هیوادونو کې 40 میلیونه وګړي د بیړنۍ لوږې له بېلابېلو کچو سره مخ دي. 45 میلیونه یې په افغانستان کې ژوند کوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام نن ویلي ورځ تر بلې په دې هیواد کې ښځې د ژغورنې وروستۍ وسیله له لاسه ورکوي. WFP زیاته کړې د دې کمښت معنا دا ده چې 1 میلیون میندې او ماشومان به نور د تغذیې په برخه کې ملاتړ ونه لري. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د دې ادارې د بیړنیو حالاتو رئیس کیوین نان پارک هغه څرګندونې هم خبرې کړي چې وايي WFP په داسې یو هیواد کې د خوراکي توکو مرستې کموي چې 15 میلیونه ډېر خلک یې په دینه پوهیږي چې د بل وخت خواړه بل کومه کوي. هغه چې په کندوز ولایت کې لیو روغتون لیدنه کړې وايي همدا روغتیایي مرکز د خوارځواک ومایندو او د دوی د ماشومانو د ژوند ژغورنې درملنې لپاره وروستی او یوازینی فرصت دی.
په افغانستان کې ښځې هره ورځ د خپلو ماشومانو د تغذیه او روزۍ ګټلو په برخه کې فرصتونه له لاسه ورکوي او له عامه ژوند تلیرې کېږي. په کندوز کې د تغذیې د کلینیک د خوارځواک ومایندو او د دوی د ماشومانو د ژوند ژغورونکي درملنې لپاره وروستی او یوازینی فرصت دی. دلته مېرمنې د ژغورنې وروستۍ وسیله له لاسه ورکوي ځکه د خوړو نړیوال پروګرام په داسې یو هیواد کې د خوراکي توکو مرستې کموي چې له 15 میلیونه ډېر خلک یې په دې نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه به له کومه کوي.
د خوړو نړیوال پروګرام د بیړنیو حالاتو رئیس په سمدستي دوګه د 1 میلیارد ډالر غوښتنه کوي څو د دې له قوله په ساړه او سخت ژمي کې له افغانانو سره مرستې وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر بېوزلي او اړمن افغانان وایي بې له خدای بل اسره نه ده ورپاتې او نه پوهیږي چې څه وکړي. کوټې چې وړاندې ورسره د خوړو نړیوال پروګرام مرسته کوله او اوس یې لاس نیوی نه کوي وایي
څوک کولی نه شم څوک چې مزدوري نه شم کولی چا منګی نه شم راوړی او نه دغه اخیستی شم او اوس مې نه کېږي الله اسره ته ناست یو او الله اسره لرم نور
یو بل مېرمن چې نو غواړي نوم یې په راپور کې یاد چې ازادي راډیو ته وویل دی وی ډوډۍ د اخیستو توان نه لري.
تاسو اسمه له حالت څخه خبر یا شپه او ورځ مو په فقط بې وسلې او بې کسې کې تیریږي. د وی ډوډۍ اخیستو ته احتیاج یو د خلکو کورونو کې کالي مینځم.
طالبانو د حکومت وایي چې به الله مجاهد په افغانستان کې د بې وسلې د مخنیوي اړوند د حکومت د پروګرامونو د څرنګوالي په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ. په افغانستان کې د فقر او بیوزلۍ کچه داسې مهال پورته چې پرون د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام وایان وحید الله امانی ازادي راډیو ته وویل د بودیجې د کموالي له امله دوی کولی شي په یوه میاشت کې له 15 میلیونو زیات اړمنو وګړو څخه یوازې 3 میلیونو کسانو ته خوراکي توکي ورسوي.
په ټوئیټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اول شي.
د ازادي رادیو قدر منوریدونکو د دې او ساته خبرونه د لومړی نیمای په وروستیو دقیقو کې چې به وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبرېږي، خو له هغه مخکې وروستی راپور. د تازه میوو یو شمیر سوداګر وایي په تورخم دروازه کې یو ځل بیا د افغانستان پر تازه میوو بار لاریو ته اجازه نه ورکول کیږي چې له کرښې بلې غاړې ته واوړي. دوی وایي له تیرو درې ورځو راهیسې په تورخم ښارګوټي کې په انګورو بار لاری ولاړې دي، خو د پاکستان حکومت په دې پلمه چې دا انګور د افغانستان نه بلکې د تاجکستان دي ورته د اوښتو اجازه نه ورکوي.
د تازه میوو یو شمیر سوداګر وایي له تیرو درې ورځو راهیسې تورخم دروازه کې پاکستاني لورې اجازه نه ورکوي چې په تازه میوو په ځانګړي ډول انګور بار موټرې له کرښې واوړي. د قدیم په نوم د تازه میوو یو سوداګر چې له افغانستاني انګور بار کړي دی وایي له تیرو څلورو ورځو راهیسې تورخم دروازه کې انتظار باسي څو یې موټر ته اجازه ورکړل شي، خو د ده په خبره نه پریښودل کیږي. دا سوداګر وایي دوی د افغانستان له لوري د تورخم ګمرکي مسؤلینو ته رسمي تصدیق هم یو وړ، خو بیا هم اجازه ورنکړل شوه. د تورخم له دروازې اغاړه یو سوداګر ریاض خان شینوارې وایي دغلته له تیرو درې ورځو راهیسې هغه موټرې درول شوي دي چې تور رنګه انګورې بار کړي دي. دا چې دا موټرې په کوم دلیل ودرول شوي هغه یې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دا کومه مسله چې د انګورو راغلې ده کسټم والا دا خبره کا چې په افغانستان کې تور او سور قسم انګور بالکل نشي، او دا تور او سور انګور د تاجکستان دي. نو پر درې ورځو نه گاډي ولاړ دي، ځنې گاډي خرابېده، هغه خو یا مجبورای نه مالوالاو د تجارانو کسٹم پور کړ د تاجکستان ډیوټی ان ټیکسز، او یو گاډي بیگا واپس کې وته افغانستان ته.
و مغختل په دې اړه د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو نظر ولرو، خو ویاندې عبدالسلام جواد د دې راپور تر خپرېدو د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ خونی یو مسؤل خانجان علي کوزي ازادي رادیو ته تایید کړ چې پاکستان پر انګورو بار د افغانستان ځینې موټرې درولې دي.
د مرکزی آسیا او خصوصا د تاجکستان انګور د عقرب او قوس په میاشت کې بازار ته راوځي، او همدارنګ تقریبا د شلو ورځو نه راپدې خوا سالنګ لاره بنده ده. انګور به څنګه د مرکزی آسیا نه راشي دلته؟ دا باندې جوړول دي. دلته د افغانستان حکومت شته، هغې ته سرټیفیکیټ ورکړی دی، زموږ زراعتي مسؤلینو هغې ته اسناد ورکړي دي.
له تیرې یوې میاشتې راهیسې دا درېیم ځل دی چې د تازه میوو او سبزیو د موټرو په مخه د تورخم دروازه بندیږي. تورخم دروازه پر ډیورنډ کرښه د خلکو د اوښتو راوښتو تر څنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ مهمه ترانزیټي لاره بلل کیږي چې په بندېدو سره دواړو اړخونو ته اقتصادي زیان اوړي. که څه هم د تورخم دروازې د بندېدو له امله د تازه اوښتي مالي زیان په اړه په رسمي ډول تر دې دمه څه نه دي ویل شوي، خو افغان سوداګرو مخکې ویلي و د لارې د بندېدو له امله سوداګرو ته هر ورځ میلیونونه ډالر زیان اوړي.
تاسو له پیغامونو
زیو متخاید افسریم ما د کرزی او دغه په وخت کې کار نه دی کړی د اشرف غنی ځان او مخکې تقاعد شوایم. در کل هم تقاعد خصوص خود تقاعد بندی د دوه کال کې تقاعد بندی مکاتب بندی پانتونون بندی نور دولت خود خلکو خدمت کی وی دولت هغه د خلک یارم وی اسوده وی کار ولی رجوان لري پانتون د خلکو لور سی مکتب ته وی
د مو داسې یو دولت ته امارات ته چې هغه د لاسه اوس په پاکستان کې په مهاجر و بعد دروازه دروازه د مشر جوړه کړي مخکې دومره ظلم پاکستان نه کوه اوس دغه ظلمونه دي چې کوي ځکه چې پاکستان کوم مطلب درلود هغه اوس د دې ستسره نه شو پاکستان اوس دغه تنګول په مهاجرو باندې کوم دوی هم داسې یو کار وکړ چې دوی خپله باندې د هر څه وعدې کړي د هغه وعدې عملي کړي نه دي ځکه چې دوی اپا عمومي اعلان کړل عمومي اپا اعلان شوه د خدای سه وعده وشوه د خدای سه وعده ده د عمومي اپا د خدای سه وعده ده خو دا د خدای سه په وعده دی په خپله ونه درېدل نوې لار دي اوس هم نیول او خلک ته تښتي او ځبراول وژل دغه شی کیږي نو چې د خدای سه دې وعده ماته کړې د بنده خو پروا نه لري نو بنده خو کومه خبره نه ده اوسه خولم اړولی شي ژبه اړولی شي پارخوا باندې نو په مهاجرو باندې د بد حالت په افغانستان کې دغسې حالت د افغانستان یو شاینت دی که چالای دی که خانگور دی که ماره دی که نور سبزیجات دی دی کانان و خاری و غریبی در طول پا ور بانده لاهو کیگی پا بو لاهو کیگی که ما بشریم رسته چه راشه پا گو که مسکنان ویدی ماشونه دی 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 افغان دی جلبات تلویه ایچی مورت شد زره تلویش نرکیوی و دی دی خپل مایبونه تا یو نیم لکور کیوی ده حساب و کتاب ده علا پاک و کداغه ده علا ده قضاوت رو کموگی نشو کوله.
تاسو هم کوله سی چه آزادی راژیو تا ده خپلی سیمی حال ووایی. ده واتساپ پرده شمیره را تا جغیز یا صوتی پیغام راسته ولی سی. شمیره ده 00-420-21-21-201.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو د ځوانانو پروګرام.